السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین ادرې بجې دي نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د اکتوبر 8 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو او ریدلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکاري انیس اجمل له خبرونه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې پاکستانی چارواکي وایي سبا له با په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری پرانځي. د افغانستان په وردګو کې لکتر لګاوو پولیس وشل شوی دی. په بوسنیا کې نن د انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له سبا څخه په جلال آباد کې خپله کونسلګری بیا پرانیسي. د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په ټویټر په یو بیان کې ویل د افغان چارواکو تر ډاډګیرنې وروسته یې د دې اقدام پریکړه کړې او سبا خلک کولی شي چې د ویزو لپاره کونسلګری ته ورشي. ټاکل شوی وه چې کونسلګری نن پرانستل شي، خو سهار چې خلک ورغلل نو د کونسلګری چارواکو ورته وویل چې په کابل کې سفارت ورته لا په رسمي توګه څه نه دي ویلي. د روان کال په اګست کې په ننګرهار کې د پاکستان کونسلګری په ولایتي ادارې تور پورې کړل چې ګوندې د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي او د دې له وجې کونسلګری وتړله، خو افغان چارواکي دا تورونه ردوي. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین وایي د پښتنو د کلتوري ارزښتونو بیا ژوندي کولو اړین دي. نوموړي پرون ماښام په نیمه کبدي سیمه بکاخیلو کې یوې کلتوري او ادبي غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د پښتنو په کلتور کې د بهرنیو ارزښتونو مخنیوی مهم دی. دوی ویل تر هغه یې چې د پښتنو د مسئلو حل نه وي موندلی په آرام نه کینی.
میر لونی شوی نی نمیر ماس شوی میر پدا خورا بندی دیر زالیر جوان تر و ای مو کلای چه جانات جوڑ که ها خود چه پشیمالی وزیرستان پا بکا خیل یاد پشتانو پا بل گوٹی چه پشتین تا تکلیف بی پا خدای کپا جانات زخواشول شو.
غونډې ته په وینا کې د پښتون تحفظ غورځنګ بل مشر ګلمرجان په سکولونو کې ماشومانو ته په پښتو ژبه د تعلیم ورکولو په ارزښت ټینګار وکړ. د غونډې په دویمه برخه کې مشاعره وشوه. په وروستۍ برخه کې د موسیقۍ محفل وشو چې تر نن سهار روان و. د قبایلي سیمو زده کوونکو تحریک ټرایبل یوت موومنټ بیګا په پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته مظاهره کړې او له حکومت یې یو وار بیا د اصلاحاتو عملي کولو غوښتنه کړې ده. د مظاهرې وروسته د غورځنګ مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته ویل په قبایلي سیلو کې د اصلاحاتو په رڼا کې د سرتر بلدیاتي او صوبایي انتخابات شي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت ویاند شوکت یوسفزي مشال ریډیو ته ویلي د قبایلي اصلاحاتو عملي کولو ته ژمن دي او په دې لړ کې یوه کاري ډله هم جوړه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي وفاقي حکومت به د بلوچستان د اوسیدونکو پرمختګ لپاره هر ممکنه مرسته کوي. عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ ترلاسه کولو وروسته پرون په لومړي ځل د کویټې سفر پر مهال د صوبایي کابینې په غونډه کې ګډون وکړ او وروسته بیا په وزیر اعلی هاوس کې یوې غونډې ته وویل چې د بلوچستان صوبې لپاره ډېرو پروژو ته اړتیا ده، خو تر ټولو زیات مهم کار د صوبې د ولس پرمختګ دی.
ہم ہر وقت موجود ہوں گے جب آپ کی ضرورت پڑے.
منگ با ہر وقت تاسو مرستو لپار موجود یو چکل ہم تاسو ضرورت بھی بل ادا چی پا خیبر پختونخوا او پنجاب کی نوے بلدیاتی نظام راولو نوز خواس کوما چی تاسو ہم پا بلوچستان کی نوے بلدیاتی نظام راولی.
تر دې مخکې وزیر اعظم عمران خان ته په کوټه پوځي چوڼۍ کې د امنیتي حالاتو په اړه تفصیلات ورکړل شو. نن د اورګزو په غلزو سیمه کې په یو دکان کې د ګیس سلینډر چاودنه شوې ده چې پکې یو تن مړ او بل زخمي شوی دی. په سیمه کې امنیتي چارواکو مشال لري او ته ویل دا پیښه د سلینډر لیکېدو له بچې شوې ده. د خیبر پښتونخوا د کوا ډیویژن کې د سی این جی پمپونو مالکانو د ګیس په نرخونو کې د اضافي پرضد له پرون احتجاج پیل کړی او پمپونه یې بند کړي دي. د جنوبي سلو سی این جی اتحادی مشر حاجی ساجد اسلام پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ګیس نرخونو لوړولو ګام د منلو وړ نه دی. د وفاقي حکومت له لوري د ګیس نرخونو کې اضافي له وجې د یو کیلو سی این جی بیا د 93 پر ځای 113 روپو ته رسیدلې ده. په خیبر پښتونخوا کې د صحت نړیوال ادارې WHO استازي ډاکټر افتخار علي وایي په ټول هیواد کې په روان کال کې د پولیو څلور کیسونه مخې ته راغلي دي. ډاکټر افتخار علي پرون مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلي علاقو کې له دوو کلونو راهیسې د پولیو ناروغانو کیسونو مخې ته نه راتلل په دې معنی نه دي چې په هغو سیمو کې دا ناروغي په بشپړ ډول ختمه شوې ده. افغان چارواکي وای په وردګو کې له طالبانو سره په نښته کې لږ تر لږه وو پولیس وشل شوي دي. د والي بیان د عبدالرحمن منګل ویلي په سید آباد ولسوالۍ کې بیګانه وخته طالبانو حکومتي ودانۍ ته اور ورته کړ چې په کې د ولسوالۍ د پولیسو مشر شپږ پولیس ووژل شول. نوموړي زیاته کړه طالبانو امنیتي پوستې ړنګې کړې دي. د ښار نورو سنو سیمو ته بجلی هم بنده کړې ده. په پیښه کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې اورېدو خبرونه هم دي. د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد ویلي د سید آباد ولسوالۍ مرکز او د امنیتي پوستو ګیر چاپیره سیمې یې نیولې دي. د بوسنیا خلک نن په انتخاباتو کې رای اچوي. دا د ولسمشرۍ پارلیمان او سیمه ییزو اسمبلیو انتخابات دي. دا په نړۍ کې یو له ډېرو پیچلو سیاسي نظام بلل کیږي. په بوسنیا کې 3.3 میلیونه وګړي به رای وکاروي. د ترکیې چارواکي وایي کېدای شي چې د سعودي عرب یو مشهوره خبریال جمال خاشوغي په استنبول کې د سعودي عرب په کونسلګرۍ کې وشل شوي وي. جمال خاشوغي د سعودي عرب کونسلګرۍ ته تر تللو وروسته د اکتوبر د 2 راهیسې لا درک دی. د ترکیې سرچینو په حواله پرون ویل شوي داسې ګمان کېږي چې د سعودي عرب په ولی عهد محمد بن سلمان تنقید کوونکی جمال په ډیپلوماټیکي ودانۍ کې وشل شوی دی. بلخوا په کونسلګرۍ کې یو چارواکي دا تورونه بې بنیاده بللي دي او ویلي دي چې د سعودي عرب یو امنیتي ډله د مال د لادرګه کېدو په اړه د پلټون لپاره استنبول ته ورغلی و. او اخیری خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د شمالي کوریا پلازمینې پیونګیانګ ته ورسید. پامپیو به د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره سیمه له اټمي وسلو پاکولو ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د کیم جونګ اون ترمنځ د دویم احتمالي ناستې په اړه خبرې کوي. همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ د همکار نه د موسم حال اورو.
د موسمیت د محکمې په وینا سبا د ګل پورس په پیښور کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه او ژوب کې به آسمان شین وي. د دې ترڅنګ په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 14، بنو کې 13 او 18، ژوب کې 9.5 او 10، او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا به په جلال آباد کې خپل کونسلګری پرانیزي.
اوس کونسلګری ته لاړو، هلته مو کتل نو کونسلګری بنده ده، نو بیرته موږ ډېر زیات خواشینه شو ځکه چې بیا موږ ته مشکل پیدا شو.
په پیښور کې د قبایلي سیمو ستکونکو سازمان مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د قبایلي علاقو اصلاحات دې عملي کړي. بلخوا حکومت وایي
وزیراعظم هم دا خواهش زر تر زره پاور کې پاټه خلک او هغې ته هغه ټول مراعات ورکوي چې سکم چې هغه نور پاکستانیان دغه مراعات اخلي.
او د مشال مرکه کې د بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیر او سکالر ډاکټر نصر الله خان خلجي خبري اوري.
او دا ټوټل تمام تعداد یو اندازې نه ده، نه لکه طالب علمانو کې په پرائمری سکول کې او بیا یا فیصد چې دی هغه بیا مډل سکول پوری نه تلای.
د مشال تر څنګ یې واوره. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له سبا نه به په جلال آباد کې خپل کونسلګری بیا پرانیزي. د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په ټویټر په یو بیان کې وویل د افغان چارواکو تر ډاډګیرنې وروسته یې د دې اقدام پریکړه کړې او سبا خلک کولی شي چې د ویزو لپاره کونسلګری ته ورشي. ټاکل شوی وه چې کونسلګری نن پرانیستل شي، خو سهار چې خلک ورغلل نو د کونسلګری چارواکو ورته وویل چې په کابل کې سفارت ورته لا په رسمي توګه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا باز محمد عابد را کوي.
د سباندی یوې میاشتې راهیسې په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری د پاکستان د ویزو لپاره د خلکو پر مخ تړلی او په زرګونه خلک د ویزو د اخیستو لپاره په انتظار دي. تیره ورځ د ننګرهار ولایتي ادارې اعلان وکړ چې د یکشنبې له ورځې به د پاکستان قونسلګری د ویزو د ورکړې کار پیلوي. د اعلان په اورېدو سره په زرګونه کسان د قونسلګری مخ ته ورغلل، خو د قونسلګری چارواکو ورته وویل چې دوی ته د قونسلګری د خلاصېدو په اړه د سفارت لخوا لیکلی پیغام نه دی ورغلی. د ننګرهار اوسیدونکي چې د ویزو د اخیستو په فار قونسلګری ته ورغلي په بندېدو یې خپه دي. دو تنوی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
احسان الله ما د جلال آباد د خارج رسیدونکو او موږ ډیر زیات خوشاله شو په دې باندې چې دا د ویزو کار بیا دوام ومنځ کې موږ ډیر زیات مشکلات سره مخ یو. زیاتره کورنۍ داسې دي چې نیمه دي نیمه دلته اوسېږي نیمه په پاکستان کې اوسېږي، یا دا چې زیاتره مریضان ډیر سخت عاجلي او پاکستان ته د تګ لپاره ډیر زیات مشکلات سره مخ یو. اوس چې کنسلګری ته لاړو هلته مو کتل نو کنسلګری بنده ده، نو بیرته موږ ډیر زیات خواشینه شو ځکه چې بیا موږ ته مشکل
پیدا شوسلگیری بند
دخل کو ددی ستونز پر اڑان دے دنگرار والی آیات اللہ آیات وائی چی د کنسلګری د بیرته بندیدو ستونزې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه کړي او تمه لري چې ژر به دا ستونزه حل شي.
پاکستان کنسلګری د هغې ورځې نه چې بنده شوه، بیا د موږ او تاسو بهرنیو چارو وزارت له دوی سره خبرې وکړې او وروسته د هغې نه چې د موږ د ننګرهار د ولسونو د عزت ابرو او خوندیتوب لپاره هغه شرایط چې موږ لرل هغه قبول شو. تقسیم اوقات او د کنسلګری نه د باندې د خلکو نظم او امنیت ته د موږ مسؤلیت هغه ومنل شو. په شفایي ډول باندې د دوه د خوانه اصرار دا چې څومره زر وي دا کار باید شروع شي، ولې متاسفانه کنسلګری ویل چې دوه ته رسمي احوال د خپل سفارت نه در راغلی. موږ د بهرنیو چارو وزارت سره دا موضوع شریکه کړې، هغوی تعقیبوي.
د ذکر وړ ده چې د روان میلادي کال د اګست په 9 نیټه په جلال آباد کې د پاکستان کنسلګری چارواکو په دې بابت کنسلګری وتړله چې ګوندې د ننګرهار چارواکي په چارو کې لاسوهنه کوي، خو د ننګرهار والی آیات الله حیات وایي چې دوی له کنسلګری نه بهر د ویزو د چارو د ښه تنظیم او شفافیت په موخه اقدامات کړي دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو په پیښور کې د قبایلی سیمو ستکونکو سازمان ټرایبل یوت موومنټ مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د قبایلي علاقو اصلاحات عملي کړي. د سازمان مشر وایي حکومتي ژمنو باوجود په اکتوبر میاشت کې په قبایلي سیمو کې بلدیاتي انتخابات نه کیږي او نه هم صوبایي اسمبلیو څوکیو لپاره حلقه بندي شوې. خو د خیبر پښتونخوا حکومت ویاند وایي دوی د اصلاحاتو عملي کولو ته ژمن دي او د اصلاحاتو عملي کولو لپاره یو کاري ډله هم جوړه کړې ده او ډېر زر خپل سپارښتنې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره غلام غوث را کوي.
د گورنر هاوس مخې ته د ټرایبل یوت موومنټ د احتجاجي درنې وروسته د صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزی له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې صوبایي او مرکزی دواړه حکومتونه جمن دي چې د زمکولو وروسته قبایلي زلو کې اصلاحات عملي کړي. خو شوکت یوسفزی وایي هیواد ته د ورپیخو معاشي ستونزو او ځینی قانوني پیچیدګیانو له وجې د اصلاحاتو عمل په دمه دمه ترسره کیږي.
ډېر کنفیوژن یې پېښ شوی صوبایي سمبلی حوالې سره، د حلقه بندیانو حوالې سره، او یا په دنکې کې کار کړی دی یا چې نه ته صفانو سلولی انګریزی مونږ کوشش کوو. وزیر اعظم هم دا خواهش زر تر زره پاور کې پاتا خلق او هغه دا ټول مراد ورکړي چې سنکم چې هغه نور پاکستانان ته دا مراد تاسو بیا د قانون په حوالے سره دي، د معیشت په حوالے سره دي، د تعلیم په حوالے سره دي. او خواهش دي چې موږ پاتا
تیره ورځ د گورنر هاوس مخې ته د قبایلي ځوانانو د ټولنې مشر شوکت عزیز او ځینی قبایلي جنکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې حکومت دې قبایلي سیمو کې د تعلیم د پرمختګ په شمول زر تر زره په نورو ترقیاتي چارو کار پیل کړي او دغه سیمو کې دې زر تر زره صوبایي او بلدیاتي انتخابات ترسره شي.
کاغذي چې کوم کاروي وشوه د هغې نه بعد عملی اقدامات هیڅ هم نشته. موږ خپل اختیارات
استعمالي لګیا دي ټول ظلمونه کیږي جیلونو ته بے ګناه خلک اچول کیږي لکه ویل چې په اکتوبر کې بل جاتی الیکشن کوو اوسه پورې ونه کوو هم دغه شانتي صوبایي اسمبلی دپاره حلقي بندوبست نشته ځولې اوسه پورې پریکټیکل کار نه کیږي
زمانه حاجر افریدي د وزخه بریجنسی باډې سره بلنګ کوم نو موږ چې د فاټه خلکو ته ماغه ټول هر سیملو شي ټول چې کم د پېښور یا باقي صوبو لپاره دینو فاټه تم هغه فیسیلیټیز پرووایډ کی ګورنمنت
زمانه نایل الطاف ته اوسه کورمیجنسی نه بلنګ کوم زمونږ ایجنسیانو کې نه دا سه هایر سټډیز لپاره یونیورسيټي سټډی نه کالج سټډی نو موږ مجبورې پوتار باندې دلته راځو او هاستل کې پاتې کیږو
شوکت یوسفزای وای دوی د دې ستونزې د حل کولو لپاره یو کاری ډله یا ټاسک فورس جوړ کړی دی چې د اصلاحاتو عملی کولو په لاره کې د ستونزې حل کړي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
تاسو مشال ریڈیو تغوگی اوریدن کو دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی چی دا پاکستان مرکزی حکومت دا بلوچستان دا ولس دا ستونزو و مشکلات نا خبر دی او اس وقت راغلی چی دا بلوچستان دا ولس ستونزو هوارولو تا پاملرنا وشی او دا وفاقی حکومت پا دا حسبی چی دا بلوچستان پا ترقی و خوشحالی کی دا هوا دا نور و صوبو سرا یو شان ودرول شی پا دیارا نور تفصیل پا دی رپورٹ کیا ورو
عمران خان د وزیر اعظم د جوړېدو وروسته په لومړني ځل تیر ورځ د بلوچستان د یوې ورځې پر دوره و کوټ ته راغلی و د راتلو سره سم د کوټ په فوجي چاوڼۍ کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوال خوا و ښاغلي عمران خان ته په بلوچستان کې د امنیت او د افغانستان سره پر پوله د ازغنتار د اچولو ترڅنګ د بلوچستان د لارې د چین پاکستان اقتصادي راداري په اړه بریفینګ یا معلومات ورکول شول پر دې مهال د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوال اول چې د خیبر پښتونخوا وروسته د فوج زیاتره پاملرنه پر بلوچستان باندې ده ځکه چې د بلوچستان د خوشحالۍ سره د پاکستان ترقی تړلې ده وروسته په خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان اول چې د صوبایي حکومت پر لاښودنه باندې به مرکزی حکومت د بلوچستان پرمختیا لپاره ګامونه پورته کوي
بلوچستان نګلیکټ را پیچھے جاتا را
د بده مرغه بلوچستان همیش نظر انداز شوی دی په مرکز کې چې کله هم حکومت راغلی دی نو هغه دا سوچ کړی دی چې د بلوچستان څخه څوک ووټ نه راکوي زه به په بلوچستان کې کار کوم د دې لپاره نه چې د بلوچستان خلک به ماته ووټ راکړي بلکې د دې لپاره چې دلته په انسانانو کې ترقی او خوشحالي راشي عمران خان په خپل وینا کې په هیواد کې و درغلي یا کرپشن ته ګوته نیولې او ویل چې د دې عمل څخه هیواد په اقتصادي توګه ډیر کمزوري شوی دی
دنیا کې اندر معاشره پروګرس نه کرتا جب تک کرپشن کې پر قابو نه پاتې
د نړۍ وټولنه هم دا وخت پورې د ترقی په لور نشي روانه دلای چې تر څو خلک کرپشن یا درغلي نه وي ختمه شوی خو د بده مرغه دلته چې کوم پیسې د انسانانو د پرمختیا لپاره و هغه غلا شوی او بیا وبارنې هوادو ته لږدول کېده دا ډیر لوی نقصان دی خو د دې څخه بل غټ نقصان دا شوی دی چې د دې لپاره ادارې هم کمزوري کړې دي وروسته د عمران خان سره د بلوچستان والی امان الله یاسینزی او وزیر اعلی جام کمال جلا جلا ملاقاتونه هم وکړل
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو احتساب عدالت ته مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف سے درغلیو د تحقیقاتو لپاره د لسو ورځو پریمان نیب ته حواله کړی دی په دې حق لا بیلابیل سیاسي ګوندونه جدا جدا نظرونه لري ځینې وایي چې د احتساب په نوم د مسلم لیگ نواز له مشرانو سیاسي انتقام اخیستل کیږي خو ځینې بیا وایي چې دا د احتساب د عمل آغاز دی او تمه ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په درغلیو کې د تورنو کسانو خلاف بلا امتیاز کاروایان وشي په دې اړه نور تفصیل د منور شانه اورو
تیر ورځ احتساب عدالت د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د لس ورځو پریمان د احتساب قامی ادارې یا نیب ته حواله کړی دی نوموړی له دې یو ورځ وړاندې نیب د درغلیو په تور نیولی او پرون یې د پلټنو په لړ کې د وخت اخیستو لپاره عدالت ته وړاندې کړی و د شهباز شریف په نیولو بیلابیل ګوندونو خپل نظرونه څرګند کړي دي د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په موجوده احتسابي عمل کې خاص خلک په نخښه کېږي نو ځکه د منلو وړ نه دي
ټول خلکو غوښتنه دا ده چې
د ټول خلکو احتساب وشي. دا که سیاسي خلک دی، دا که ججان دی، دا که جرنیلان دی او دا که جرنلستان دی، د هر چا احتساب چې دی هغه پکار دی. د بد قسمتۍ نه دغه سي انصاف چې دی هغه نه کیږي، دغه سي کار نه کیږي چې د ټول خلکو غوښتنې دي.
دا راز په یاد اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړی صاحبزاده ثناء الله وای، په خاصو موقعو د یو خاص ګوند مشران نیول د احتساب عمل مشکوکوي.
مونږ ته د ښکاری لکه مخکې چې دا یو ځل وشول چې یار د احتساب په نوم باندې نواز شریف د الیکشن نه مخکې دننه کړی شو، اوس بیا زمینی الیکشن روان دی. د زمینی الیکشن نه لږ ورځې مخکې هغه ډېر خلکو لاس اچوي، نو دا یو دغه پیدا کیږي، یو تاثر عام په خلکو کې پیدا کیږي چې دا د سیاسي انتقام نتیجه ده.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د جماعت اسلامي غړی عنایت الله وای، لا هم وخت نه دی راغلی چې د احتساب په عمل باندې شکونه وکړل شي.
زه مونږ انتظار به ورته کوو که فرض که دوی دا میاشتو درې کې حساب کمیشن او د هغې د نیب چې کوم اداره ده، نیشنل اکاونټبلټي بیورو ده، دا ټولو خلکو باندې لاس اړتی، هرې پارټۍ باندې لاس اړتی، او هر افسر شاهي کې او یا په حکومتي او غیر حکومتي خلکو باندې چا کرپشن کړی دی، چا د قوم مال لوټلی دی، هغې لاس اړتی. نو مونږ دا ټایپ احتساب به ویلکم کوو.
عنایت الله زیاتوي چې احتساب د دوی د ګوند په اولنیو ترجیحاتو کې شامل دی، خو د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی نصر الله بړی سه تور لګوي چې د احتساب عمل د جمهوریت مخالفو قوتونو لخوا د ولسواکۍ غوښتونکو خلاف روان دی.
اصل کې دا دی چې نواز شریف یا دغه ګوند هغه واضح یو موقف واخستې د نن څخه 15 کال مخکې چې دلته به حکومت کول به د پارلیمان او د حکومت چې اولس ټاکلې دی هغه به حکومت کوي، اختیارات به د هغوی په لاس کې وي، خارجه او داخله پالیسی به د هغوی په لاس کې وي. لیکن نن دا یوازې دا دی چې دا سزا ورکول کیږي چې تاسو ولې د جمهوریت خبره کوي.
بلخوا د واکمن تحریک انصاف د یو اتحادی ګوند ګرینډ ډیموکراتیک الاینس د سند صوبایي اسمبلی غړی علي غلام وای،
د احتساب عمل خو اله اوس شروع سو او تمه ده چې په درغلیو کې د ککړو خلکو خلاف به بلا امتیاز کیږي. خلکو د ملک او کام په عربونه روپی لوټلې او موږ اوس په قرضونو پسې ګرځو، نو د کام غلا سوي پیسې څنګه هېر کړو؟ چې داسې ونسي نو ملک به ترقی څنګه کوي؟
د تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقي حکومت وایي د هیچا خلاف به ناجایزه کاروي نه کوي. د دوی په وینا له هیواده په غلا بهر ایستل شوی سرمایه به بیرته راوړي، او د دې لپاره یې یوه ځانګړې کاري ډله یا ټاسک فورس هم جوړ کړی دی.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه.
اوریدونکو، د پښتون اشغورن غورزنګ مشر منظور پښتین وای، د پښتنو د کلتوري او ارزښتونو بیا ژوندۍ کول ضروری ده. نوموړي د اکتوبر د شپږمې پر ماښام په نیون کبالي سیمه بکخیلو کې یوې کلتوري او ادبي غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د پښتنو په کلتور کې د بهرنیو ارزښتونو مخنیوي مهم دی. غونډې ته په وینا کې د غورزنګ بل مشر ګلمرجان او لیکوال اسرار اتل د جب پر ارزښت هم ټینګار وکړ. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر نور.
نیم قبایلی سیمه بکاخیلو کې تیر شپه وزیرستان ادبی کلتوري مرکې ټولنې د سیوري لاندې ادبی کلتوري میله ولمانځل شو. دغه میله په اوله برخه کې پر روانو حالاتو او د وزیرستان په کلتور تفصیلی خبرې وشوې.
نن د میش سره هم په دا وطن کې د خپل ژبې د پرمختګ د پوره د موسره هیڅ موقع نشته دی، ځکه چې د موس کولینه دا د مو په واک نه دی. د مو په سکول کې د بدبختۍ خبره ده چې په هغه کې پښتو ژبه وال جماعت نه ونسه تر لاسمه پورې ژنکای فارغ شي هغه په پښتو ژبه باندې پوی نه شي، چې خپل ژبه ته وده ورکړي، چې خپل ژبه بوزي. صرف کلچر په پاګړۍ باندې نه ده، چې پاګړۍ سر کې د کلچر بنیادی ایسا دا ژبه دو
امیر روایتی علاقه چه رشتینه ای سړایو جواد وو دا سه دوامخ یه دوچه چه کسی نوی لکه دانن چه ده پراده کلچر وله پا میر رو گردیش امیر پا معاشراک شه مڑای ها ده سری رزه وو ای تو رشپه مرگینا امیر پا کلچر شنیوی او شګړه یې هم پسرارې ځوا پنډه مرکه ونوستوا چې نیم پور کو معاف کو ته څوره معاف کوي په پنډه مرکه کښې به شګړه کړه.
لا تر اوسه پورې پښتون بچي ته د خپل ژبې د الف ب ت س او پ معلومات نشته چې دا په شمېره کې څومره دي. زما په اند دغه قام به خامخا ودرولی څوک نه شي خو لږ وروسته به پاتې کېږي.
دویمه برخه کې مشاعره وشوه چې شاعرانو د سیمې پر حالاتو خپل کلامونه وړاندې کړل.
تشریح د ایمان مکوا بار بار ملا صاحبا یاریږم چې زه به مسلمان یم او کنا او چې کله کله خپل غلام ضمیر ته فکر وکړم چې کله کله خپل غلام ضمیر ته فکر وکړم حیران شوم چې زه خیر انسان یم او کنا.
غلامی نه که پټک زړک میں سنم لاستے آزادی نه کارمان ته میرا وی خان شوی
واړم چې ټول در نه را ټول کړم بدرګه کړم او د تا وکړم پورسان پښتون ته خوب نه ورزی.
دریم برخه د موسیقي لپاره ځنګړې شوی و چې سندرغاړو په ولسی سندرو محفل ګرم وساتلو او ځوانانو مشرانو تر سهره ورته اتڼونه واچول.
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او استازي ډاکټر افتخار علي وای په ټول ملک کې په روان کال کې د پولیو څلور کیسونه ثبت شوي دي. دوی په خبره په قبایلي علاقو کې اوس هم د پولیو ناروغي خطر موجود دی او د هغو سیمو څارنه کوي چې چرته د دغې وایرس د خورېدو زیات امکان دی. ډاکټر افتخار علي سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري مرکه کړې نو راځي چې وایو.
دې وخت کې زموږ چې دی په آل پاکستان کې څلور پولیو کیسز راغلي دي چې یو په چارسده کې دی د هغې نه علاوه چې دی باقي په بلوچستان چې دی هغې نه راغلي دي. قبایلي سیمه کې زموږ تیر شوي دو کالونه یو پولیو کیس نه دی راغلی. د دې په مقابله کې که مونږ وګورو نو په نایجیریا کې هم کیس نه دی راغلی او که افغانستان کې مونږ وګورو نو هلته پنځلس کیسز اوسه پورې راغلي دي. د دې نه علاوه د دنیا چې نړۍ چې څومره ممالک دي په هغې کې د پولیو کیسز نشته. خاص کر اوس په دې وخت کې موجود صرف دو ممالک یو پاکستان دی یو افغانستان دی چې هغې د پولیو کیسز چې دی هغه را روان دي. نو د هغې دپاره پولیو چې مونږ د جړې نه ختمو نو د دې دپاره دا کم او پی وی چې مونږ اورل پولیو ویکسین چې ورته وایي په خولې په لاره چې ورکوو دا هغه ویکسین دي چې دا جړې نه ختمې ماشوم بچ کولی شي. نو که په یو ځای کې یو وایرس موجود وي یا یو داسې ماشوم موجود وي چې هغه ویکسینیټ نه وي نو دی د 28 دینه پورې او وایرس هلته موجود وي نو دی د 28 دینه پورې هغه وایرس په ماحول کې چې دی هغه سرکولیټ کولی شي. نو په دغه ځای کې چې څومره ماشومان دي نو دا ټول چې دی هغه د دغه یو ماشوم د وجې هغه ټول په رس کې شي.
څه اندازه چې پاکستان به او ورسره افغانستان کله پولیو فری شي؟
انټرنیشنل دا دغه دی چې کلم ستا دریو کالو پورې یو ماشوم هم د پولیو مرض رپورټ نشي او ورسره ستا په ماحول کې انوایرمنټل سیمپل ورته وي چې په هغې کې دا وایرس نه وي نو درې کاله پس چې دی ډبلیو ایچ او دا سرټیفیکیټ ورکوي چې را تاسو پولیو فری شوي. اوس چونکې دې سیمه کې کو لکه قبایلی سیمه کې کو زوی ما چې په قبایلی سیمه کې یو دو کال نه کیس نه راغله خو په پاجوړ کې هم انوایرمنټل سیمپل زمګه پوزېټیو راځي. مطلب دی چې خطر اوس هم شته. نو چې درې کال پورې تا ته دریو کال پورې تا ته کله دغه ملاو شي چې را کیس هم نشته او ستا په ماحول کې وایرس هم نشته نو بیا ډبلیو ایچ او دا سرټیفیکیټ ورکوي او بیا کمپین ختمي کی.
دغه په تورخم دروازه کې لیدل شوی په دې وروستیو کې چې ځینې ماشومان که افغانستان نه راځي او که هغه پاکستان نه افغانستان ته اوړي د پولیو څاڅکو نه پاتې شي.
دې دپاره مونږ سټریک مونیټرینګ کوو. څنګه چې تاسو دا خبره وکړه مونږ به بیا وګورو چې یاره په تورخم باندې داسې څه وجه ده چې آیا هغه ټیم نه ځکه چې زمونږ دا دي چې روزانه 5000 نه بره ماشومان هغوی روزانه به اسپانۍ قطرې هغوی ته وراچوي چې که مونږ ته هغوی رپورټ راکوي نو چې کوم ماشومان ځي راځي نو مونږ به بیا وګورو چې یاره داسې څه دغې چې ځکه زمونږ دا دی چې په تورخم یو ماشوم هم د خورا وړي بغیر خطرونه د خورا نشي.
او اوس تاسو ته څومره رسایي شته په قبایلي علاقو کې؟ لرې پرتو علاقو ته ستاسو رسایي شوي اوس ته مسله نشته کمپین کې؟
ډېر په کمه ایریاز کې لږ مسایل شته. ایز ا هول کو موږ وګورو په ټوله قبایلي سیمه کې چې دی وضع کافي بهتر شوې ده خو د هغې سره سره دویمه دا کار ښه دی چې اوس زمونږ سره انکاریان یا ریفیوزل هغه نشته.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو د ماسپخین درنی بجې شوې دي لن خبرونه د انیس اجمل لاور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له سبا څخه په جلال آباد کې خپله کونسلګري بیا پرانیستې. د دې وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن په ټویټر کې یو بیان کې ویل د افغان چارواکو ته د ادارې مرستې ادارې ته پریکړه کړې ده. سبا خلک کولی شي چې د ویزو لپاره کونسلګري ته ورشي. د قبایلي سیمو زده کوونکو تحریک بیګا په پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته مظاهره کړې او له حکومت یو وار بیا د اصلاحاتو عملي کولو غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت ویان شوکت یوسفزي بیا مشال ریډیو ته ویلي د قبایلي علاقو اصلاحاتو عملي کولو ته ژمن دي او په دې لړ کې یوه کاري ډله هم جوړه کړې. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین وایي د پښتنو د کلتوري ارزښتونو بیا ژوندي کول اړین دي. نوموړي پرون ماښام په نیمه قبایلي سیمه په کښلو کې وي کلتوري او ادبي غونډې ته وویل چې د پښتنو په کلتور کې د بهرنیو ارزښتونو مخنیوی مهم دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي وفاقي حکومت په بلوچستان د اوسیدونکو پرمختګ لپاره هر ممکن مرستې کوي. نوموړي دا خبرې پرون د کوټې سفر پر مهال کړې دي. نن د اورګزو په اغلزو سیمه کې په یو دکان کې د ګیس سلینډر چاودنه شوې چې پکې یو تن مړ او بل زخمي شوی دی. په سیمه کې امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دا پیښه د سلینډر لیکېدو له وجې شوې ده. افغان چارواکي وایي په وردګو کې له طالبانو سره په نښته کې لږ تر لږه پولیس وژل شوي دي. د والي بیان عبدالرحمن منګل ویلي په سید آباد ولسوالۍ کې بیګانه وخت طالبانو حکومتي ودانۍ ته اور ورته کړ چې پکې د ولسوالۍ د پولیسو مشر او شپږ نور پولیس وژل شول. د ترکیې چارواکي وایي فکر کوي چې د سعودي عرب یو مشهور خبریال جمال خاشوګجي په استنبول کې د سعودي عرب په کونسلګرۍ کې وژل شوی وي. جمال د سعودي عرب کونسلګرۍ ته تسلل وروسته د اکتوبر د 2 راهیسې لادر کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د شمالي کوریا پلازمېنې پیونګیانګ ته رسېدلې دي. نوموړي به هلته له شمالي کوریا چارواکو سره د دغه سیمه له اټومي وسلو څخه د پاکولو په اړه او د ولسمشر ټرمپ او د کیم جونګ اون د ملاقات په اړه خبرې کوي.
اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په مرکه کې دا ځل د بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیر او سکالر ډاکټر نصر الله خان خلجی سره خبرې کوو. هغه د تعلیم لپاره د پل په نوم یو اداره هم لري او د دې ترڅنګ په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو موضوعاتو لیکچرې هم ورکوي. دا مرکه انیسا اجمل کړي.
اوریدونکو په مشال مرکه خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه او منې دا سره سره په خبرونه کې ډاکټر نصر الله خان خلجی ملما ده. نو ډاکټر سیب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. ډیر مننه چې موږ لم وخت راکو.
تاسو ډیر مننه چې تاسو مشال ریډیو طرف نه تاسو موږ ته د موقع راکړه. ډیر مننه
ډاکټر سیب. اول خو کراته دا وایي چې تاسو تعلق د کومې سیمې سره ده؟
زه ما پیدایش او مګ چې تعلق ده د کوټي خار سره ده. ما بنیادی تعلیم کوم چې ته پرایمری تعلیم ورته وای او بیا تر کالج پورې زه کوټه کې ما تعلیم اصل کړی ده.
خجی نو بیا څنګه ماسټری هم تاسو په دغه کوټه کې کړی وکنه بل چرته لاړې بیا غی لپاره؟
ګریجویشن بعد لاهور تلاړه ما لاهور یونیورسيټي منیجمنت ساينسز ته او اغل ته ما تبیا ایڈمیشن اوسو انگلینڈ کی کارڈیف یونیورسٹی کی دا دی اون بھی خبر ہے او بیا ما ایم بی اے اکڑلا ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کی او دا چی دا بیا 2000 کی دا کوٹ تراغ لما او اغلتا ما یو تعلیمی ادارے بنیاد کے خود سر وہ کال پوری چیز کوٹ کی ہوں نو ما تعلیم فروخت کے بارے سے کارو نو دا بیل یا ورتو یا بنیاد ورتو یا کہ خود بیا 2000 نہ کی ما تا ایڈمیشن آفر اوسو پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ یونیورسٹی ویسٹ لندن نا او بیا لندن تراغلا ما او بیا دغسی ڈاکٹریٹ مو مکو اور دلتے بیا یو کے د دوی هایر ایجوکیشن اکیډمی ورته وایي او ماته اوله فیلوشپ راکه بیا سینیئر فیلوشپ راکه او بیا دغه رنګه د دوی درس او تدریس سره د لس کال دلته کار کوم او زه او بیا پاکستان کې چې کوم د تعلیم دی والے نه مشروعات کړي او په 1999 او 2000 کې هغه ته مرسته ورکوم.
خجی تاسو خبره وکړه د برتانیې نو دغه د کوم کال خبره ده؟ کوم کال کې تاسو برتانیې ته لاړې د زده کړو لپاره؟
اول سر زر اغلا ما پا نون سوا اون ویکی چی ما ماستر تگری دی پارا کمتا چیم ایم بی اے مگوائیو نو منجمنٹ بزنس ایڈمنسٹریشن ما پا انفرمیشن سسٹم کی ما داخل سوی والا دا دلتا پا ویلز کی دا برطانیا ویلز چکم ریاست دا آتا دوی وفاقی کیپیٹل یونیورسٹی دا کارڈیف نو آل تا دا دگری ما تر لاس اکڑالا او په 1999 کې زه بیرته پاکستان ته راغلم. دغه بعد ما چې نور څه هلته پاکستان کې هغه کول خو ما یو د ماسټر ډیګري په حساب او میتھمیټکس یو ورته وایي هغه کې مې یو ډیګري ماته ترلاسه شوله او بیا تر 2009 پورې زه هلته د تعلیم فروغ لپاره مې کار کاوه.
او بخیر د تعلیم فروغ خبره تاسو کوئ داغه لپاره پرل اداره تاسو جوړه کړې و نو دغه سوچ تاسو څنګه پیدا شو چې تعلیم لپاره تاسو کار وکړي؟
دا اصل کې زچی کوم ټایم طالب علم هغه ټایم په کوټه کې تعلیم ادارې ډېر کمی ولې او کوم چې تعلیم ادارې ولې هغه ډېر کوم چې ماډرن منیجمنت موږ ورته وایو یا کمپیوټینګ یا انفارمیشن ټیکنالوژي گرافکس یا اکاؤنٹنگ دارنگا تعلیم شعبے چوے حالتا میسر نہ والے کوٹا کی نو دمک دسے میں خلق چی والے دوی بتلے لاہور کراچی یا دے ملک بار تا بتلے نو اگا بڑے تکلیفات سر سڑائی انسانان بمخا مخ کے دلے خاص طور پر دمگا چی میرمنی دی اگا ٹائم حالات دمرا سر پکوٹا کی بہتر نہ ہو نو دمرا خلقو تا دے شعورو چی دا بزنس ایڈمنسٹریشن او کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی چی دا وقت ضرورت دا نو نسا و نو نوی دو ذرا خبر رکھوں نو بیا ما قریبانو سرا فیملی سرا دا یورنگا درخواستو کو چی مگ پا تعلیم کی ذل کار کون گوارا ما دو دوی مرست را سرا والا نو چی با ما یو پل بنیادی تعلیم اٹینڈ کی دا پروموٹنگ ایڈوکیشنل ایکٹیویٹیز اینڈ ریسورسز لنک نو دا مگ رجسٹرڈ کلالا او بیا هم دی کمپیوټر ماډرن ډیپلوما سرٹیفیکیټ او دی بلوچستان یونیورسټي الحاق سرم بیچلر اف کمپیوټر ساينسز اور ټایم پر کوټه کې موږ دا پروګرام شروع کړ. دا پروګرامونه بیا موږ سره ایکسپینډ کړ تر نور په دې کې پروګرامونه شامل کړ کوم کې چې بیچلر اف بزنس ایڈمنسٹریشن بیچلر اف بزنس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي ډیګری یې موږ ورکولې او بیا هم سره ډیپلوما پروګرام لکه ایڈوانس ډیپلوما ان آی ټی او انګلیش لانګویج پروګرام باندې کار شروع کړ.
نو پال با یواسې په بلوچستان کې کار کاو کنه دا نور سبول لپاره هم وو
بنیادی مقاصد کې یو مقصد دا و چې موږ به د کوټې نه شروعات کوو او بیا به بلوچستان په نور ضلعو کې به د دې برانچونه خلاصو. دا هم د مقاصد یو حصہ ولا چې په 2010 کې به موږ پل یونیورسټي جوړو خو حالات سره لږ سره هغه رنګ نه سو څنګه چې د دې منصوبه بندي شوی ولا په 2000 کې بیا زه د سټیرینګ کمیټي ممبر وم ګورنمنت سره د بلوچستان حکومت سره او د کوم چې دغه ټایم خلک په وفاقي او په صوبایي وزارت کې وو هغه سره د بلوچستان آی ټی یونیورسټي بنیاد کې خود نو زه موس پرایویټ سیکټر دغه یو ممبر وم. هغه یونیورسټي وس ماشاءالله کار کوي او پل چې دا وسم دوه کیمپسز په کوټه کې دي خو اراده لري چې په پشین گوادر ژوب لورلای او خوزدار دارنګ نور سیمو په اضلاع کې با خپل برانچونه په مستقبل کې اراده سته.
خجی د تعلیم نگران وزیرم تاسو پاتې شوی نو دا په کومه موده کې وو؟
کوټه کې په بلوچستان یونیورسټي کې او د سټیټ بینک آف پاکستان کې او دارنګ نور غټ انسټیټیوشنز کې ما لیکچرز ورکول تعلیم دی حوالے نه او دغه درد مر سره و چې تعلیم په بلوچستان کې بهتره خواته څنګه تلای شي. دا دی الله تعالی فضل و چې موږ د نگران حکومت کې ماته د تعلیم او د ساينس انفارمیشن ټیکنالوژي شعبې ما سره والے او په دې کې موږ دا کوشش وکړو چې یو د راتلونکو حکومت لپاره یو داسې طریقه کار ورته تیار کړو چې بیا دوی په هغه روډ میپ باندې کار وکړي او دا تعلیم چې د بلوچستان خاص طور پر دغه سره د وګورو چې کی پی خیبر پختونخوا کې ایون په پنجاب کې چې تعلیم څنګه ترلاسه کوي خلک د دې چې یو سخت ضرورت ده چې د تعلیم کوم اساتذه دي او کوم هلته سهولتونه دي په هغه باندې ډېر ایمانداری سره او په ډېر سخت محنت سره کار کوونکو ډېر شدید ضرورت ده.
په بلوچستان کې خلجي صاحب د تعلیم ډېر بد صورت حال دی. د ځینې رپورټونو تر مخه داسې ویل کېږي چې 80% ماشومان د سکولونو بهر دي، نو ستاسو په خیال دا شمېره واقعي دومره ده؟
زه تاسو سره متفق یم په دې خبره باندې چې کوم د بین الاقوامي او کوم چې د علاقائی سروې سوي ده او کوم چې خلک رپورټس وایي بلوچستان کې تعلیم د پسماندګي او د ډېر زیات تکلیفات ته مخامخ ده. د دې وجوهات ډېر دي، خو په لږ مختصره وخت کې موږ ډېر شان ته په تفصیل کې خبره نه شو کوی.
که تاسو غټ غټ وجوهات وایم، مهم وجوهات دې څه دي؟
د دې کې یو خو وجه دا ده چې تعلیم شاید موږ اولین په ترجیحات کې نه ده شامل شوی. په ډېرو وختونو که موږ څو لاړ څو درس کاله مخکې د کوټي او د بلوچستان چې کوم تعلیم معیار و هغه ډېر بهتر و، خو بدقسمتي دا ده چې تعلیم شاید موږ په ترجیحات کې ډېر شاته پاتې شو. په هغه کې یو وجوهات خو د اساتذه کرام د هغو کمزوریانې دي. بیا چې کوم محکمه ده د تعلیم محکمه چې ده هلته ما په خیال یو خو وجه چې ده ډېر ته سیاست نظر سوي ده او خلکو تعلیم ته په معیار باندې ترجیح نه ده ورکړي، خو په سیاسي د دوی مفادات دي د هغه وجه نه تعلیم ته ډېر سخت تاوان رسېدلی ده.
تاسو خبره وکړله چې اکثر سیاسي مفاداتو ته زیات کتل کیږي. په بلوچستان کې اکثره ګوندونه دا دعوی کوي چې د سیمې پرمختیا لپاره به کار کوي، خو چې کله حکومتونو ته راشي د تعلیم هغه شرح هم هر کال هغه سي راځي کې څه بهتري نه راځي. نو ستاسو په خیال باندې ولې د سیاسي ګوندونه مخلص نه دي؟ که آیا هلته داسې نور قوتونه دي چې هغې نه غواړي چې دا صوبه پرمختګ وکړي؟
انیسا خور که زه تا ته یو مثال درکم، نو تا ته به د ګرد مسائل جواب په اسانۍ تا ته په دې موته دا خبره کې به تا ته جواب ملاو سي. که ته یو سړی ته د کوم هنر لري، د کوم چې څه تعلیم کړی ده او ته چې هغه ته ذمہ‌داري ورکوې، نو دی به هغه قابلیت هم لري، تجربه هم لري. مثال کې طور به کې ته یو سړی ته یو انسان چې کوم قابلیت کړی، انجینئرنګ یې کړی، ډیګري اخیستی سیول انجینئرنګ کې، نو دی کنسټرکشن کار کې سر خلاصېږي. نو ته که یو هغه سړی ته وایې چې ته کنسټرکشن پر ځای باندې د لاړ سي د جاز پایلټ جوړ سي، نو دغه شي کې نو د مهارت ته نو تجربه سته. بدقسمتي دارالت موږ سیاست کې هغه خلک په ذمہ داره یو فرایض دي هغه باندې دارنګ خلک تعین سو یا راوستل سو کوم چې نه تجربه لرل، نه په هغه کې مهارت لاره، او نه شاید په هغه کې دوی د منزل یو تعین کولی سو. نو دغه وجه نه دا تکلیفات او دا چې کوم د مشکلات دي په تعلیم کې دغه ورځ په ورځ زیاتېدل کمېدل نه کې راتلل، او نن هم کوم ښه خلک چې کوم د تعلیم یا په صحت یا دارنګ په نورو شعبو کې کوم چې د خپل د شعبې ماهر دي او تجربه کار دي، که هغه خلک موږ تعین نه کوو په ښه دا په کوم پوسټو باندې یا منیسټري لیول باندې یا که په نور سینیئر ایډمنسټریشن یا منیجمنټ کې، نو بیا به ماته نه ښکاري چې په نږدې مستقبل کې به بهتره نتایج مخامخ کیږو.
تاسو له ډېره مخکې یو دا خبره مکړله چې استادان هم یو قسمه ذمه واره دي چې دغه سیمو د ځوانان مخکې نه ځي یا د ماشومان مخکې هغه پرمختګ ونه کړي، نو استادانو نه ستاسو مقصد سوچ آیا د سکولونو استادان چې دي هغې پوره تعلیم نه لري یا هغې ته روزنې نه ورکول کیږي؟
زه به تاسو سره څه دارنګ حقایق به سره
شریکم.
تاسو به په دې باندې حیران است چې په بلوچستان کې دا ټایم تر 50,000 پوری اساتذه کرام په ګورنمنت یا حکومت په سطح باندې دوی ته روزګار د استاد په پیشه کې، خو په دې کې بدقسمتي شاید دا لکه څنګه چې موږ دین موږ ایمان او موږ ته دا خپل معاشره وایي چې د هر کار عمل موږ سکو دغه سزا او جزای تر څو چې موږ هغه خپل کار چې کوو دغه باندې څوک چیک او بیلنس نه وساتي، دغه چې څوک اکاونټیبلټی نه وکړي، نو بیا هیڅ کوم د کار هغه سزا جزا چې تر څو نه وي، نو خلک بیا خپل چې کوم کارکردګي ده هغه ډېر متاثره کیږي. نو که معاشره کې کوم استاد ډېر ښه کار کوي هغه د دې مستحق ده چې هغه یو رنګه رهنمایي وسي دغه د کار سیدا هغه ته شاباشي ملاو سي او هغه ته اوارډ ملاو سي او که ښه کار نه کوي باید هغه ته دغه سزا ملاو سي. خو بدقسمتی دادا چې موږ په بلوچستان کې د 15,000 نه زیات خالي چې کوم ګوست ټیچر ورته وایو کوم چې تنخواوې اخلي خو درک یې نشته. او دغه رنګه خو چې بیا د حکومت سطح باندې کوم خلک کار نه کوي دغه سزا جزام ډیره ضروری ده.
ستاسو د اندازې مطابق به په بلوچستان کې څومره سکولونه وي؟
په بلوچستان کې دغه یو بل فکر دارنګ ده چې ټوټل سکولانو تعداد به تقریبا تر 15,000 به سکولان پوره بلوچستان کې. ایگزیکټ ډیټا اوس داټا ماته مخامخ نه ده خو زیاده تر سکولان چې دي پرایمری دي او دی پرایمری ټوټل چې کوم طالب علمان بلوچستان کې سبق وایي دا تقریبا 900 کم او زیات دي. دی پرایمری سکول چې کوم طالب علمان دی مډل سکول ته یا های سکول ته د ډراپ د چې کوم سکولان پاتې کی تر مډل سکول د دې تا په دې کې اویا دو اویا فیصد طالب علمان چې دا هغه بیا سکول پرېږ دي پرایمری سکول کې. او دا ټوټل دا کوم تمام تعداد یو اندازې نه ده 900 طالب علمانو کې په پرایمری سکول کې اویا یا فیصد چې دي هغه بیا مډل سکول ته پوری نشي تللی ولې هلته د مډل سکول او های سکول بیا نوره کمی راځي.
په بلوچستان کې د تعلیم او بیا دغسې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کوم قوانین شته؟ د نورو صوبو په نسبت دغه قوانین کافي دي کنه؟
تحریری باندې خو قوانین شته حد پوری خو هغه چې دا نظر ثانی غواړي خو عمل درآمد ډېر ضروری ده.
په پاکستان کې تکنیکی تعلیم چې کوم دی دغه صورتحال څنګه دی؟ تاسو وینئ چې حکومت دې طرف ته پام کوي کنه زیات پام یې د نور تعلیم طرف ته دی؟
په نور پاکستان په حوالے خو کار کیږي لکه ول یو چې د موږ سره اداره کار کوي نیفټیک ورته وایي نیشنل ووکیشنل ټریننګ ټیکنیکل ټریننګ ډپارټمنټ ده. نو دا چې دا دی فیډرل حکومت سرپرستی کې په پورا پاکستان کې په هر غټ خارو کې او په ضلعو کې کار کوي چې خلکو ته مهارت ورکړي. په بلوچستان کې هم دوی کار شروع کړی دا کار کوي خو دی هغه افادیت چې دا دی غچ کوم بیا هغه ته عملی جامه ورکوي چې خلک هغه شپږ میاشتې یو ډیپلوما وکړي دغه بعد دغه به په عملی جامه به څنګه ورکوي په زون کې دغه د روزګار لپاره دغه طالب علم ته هغه څومره فائدہ مند به دغه تعلیم چې دوی کوي دغه لپاره هم کار مزید ضرورت شته. خاص طور چې موږ ګورو چې د گوادر په بلوچستان کې د چاینا او پاکستان چې کوم اکنامیک کوریډور یو غټ ډیولپمنټ کار شروع شوی ده نو دلته به ډېر مقامی خلکو د روزګار مواقع شته. خو دې لپاره هم بیا تعلیم نہ منصوبہ بندی کونگ او بیا ٹیکنیکل تعلیم او بیا لکه انگلش او چائنیز زبو کی تعلیم ور کونگ کمپیوٹر تعلیم ور کونگ دی پرم ډیر زیات کار کونگ سخت ضرورت تا. حکومت په سطح باندې کار شروع شوی دا خو ډیر زیات پر امید نه ده.
خجی د تاسو په برتانیا کې هم ستکړی کړی دی په پاکستان کې ما هم ستکړی کړی دی نو تعلیمی نظام چې د پاکستان کوم دی اغه نه تاسو مطمئن نه یې او کنه دا چې کوم لکه زمونږ طریقې دا یو قسم کتابونه یادول او دا غټ غټ وته کتابونه په یو کلاس کې او بیا یادول وی بیا امتحان ورکول وی په بهر ملکونو کې کتا سو ګوره طریقې کار لګ بدل دی نو تاسو دغه سیستم نه مطمئن نه یې پاکستان کې چې کوم کارول کیږي؟
یو ګام د موږ یو بدقسمتی ده چې موږ تعلیم ته بیا زو هغه خبره کوم چې ترجمه نه دا ورکړي موږ خو خپل کوم چې لوازمات دي مګاړي چلو موبایل اخلو د کور چې نور ضروری سازو سامان ده هغه کوشش کو چې نوې نه نوې واخلو او بهترینه جدید په ګرانه قیمت باندې واخلو. خو د تعلیم چې کوم د کورونو طریقې دي هغه په دنیا کې جدید سوي دي موږ تر اوسه ډېر پسمانده طریقې کار باندې تعلیم ورکو موږ تر اوسه هغه زبانی چې کوم شی په یادښت باندې کیږي هغه ته زور ورکو لیکن نن سبا وخت د تعلیم چې لکه په ډېر ترقی یافته ملکو کې دغه نړیانو کې دا د چې یو بچی شي وړکی شي هغه به سوچ کوي خپل د سوچ فطري سوچ مطابق به د یو شی تخلیقي او پاک به مهارت اخلي او ډېر وخت د کریټیویټی چې ورته وایو چې انسان خپل د خپل سوچ مطابق څنګه بهتر زده کوونه کوي سي او اساتذه کرام چې کوم د معلم دي یا ټیچران دي هغه په دې کې د خپل کوم چې طریقې کار د جدي په تعلیم تدریس څنګه ور کوي دغه تربیت ډېر ضروری ده. نو خو د موږ په سکولانو کې چې کوم صرف دانه ده چې د موږ کتابونه یا کریکولم چې ده یا د موږ سلې بس هغه ډېر زوړ ده جدید طریقه خواته راوستنګ ده. خو چې کوم اساتذه کرام دي یا کوم چې ماهر تعلیم دي دغه تربیت سم توجه غواړي او په هغه کې بهتري راوستنګ غواړي. تعلیم ورکونکو چې کوم طریقې کار په دې ملکو کې موږ په برتانیې کې موږ کتلی ده موږ کوشش دا کوو چې یو طالب علم چې هغه ډېر زده کړه په دې بنیاد باندې وکړي چې د خپل غور او فکر وکړي. دا صرف نه چې زه څه ورته هم د هغه زده کړې په هغه یقین وکړي خو ډېر غور او فکر کوم چې موږ دینه مقتدا وایي چې تاسو غور او فکر کوئ او په معاشرې په ترقی کې هغه وخت خلک کامیاب راتلی شي چې دوی بهتر او غور کوي فکر کوي او بیا خپل کوم مهارت یا قابلیت هغه ترلاسه کوي.
ډاکټر صاحب زیاتره پښتانه ځوانان دا وایي چې هغې ته موقع نه ملاویږي او چې په خپل ژوند کې مخکې لاړ شي پرمختګ وکړي. تاسو دې خبرې سره اتفاق کوئ او کنه؟
انیسه دارنګ چې ما ډېر الکانم پېژنم خو جنکیم پېژنم چې دی کوټی رنګ او دی کوټی نم چې دی بلوچستان نوري ضلع دي لکه تربت ده پشین ده او لورلای ده د دغه سیمو نم خلک راوتلي دي بار ملکو تم تللي په ډېر قابل او په ډېر ښه پوزیشن کې دا ټایم په پاکستان کې هم کارونه کوي په اسلام آباد کې لاهور کې او په پاکستان بار تا په یورپ او امریکا کې هم دي. په دې کې ډاکټران هم دي انجینئر هم دي. مواقع الله تعالی ورکوي انسان ته خو محنت شرط ده. محنت چې دا یو انسان مستقل مزاجي دا ډېر ضروری ده. ډېرې زیاتې مواقع موږ سره نشته. موږ خلک ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یو عام سړي لپاره یو خو د سرپرستی نشته او بل دویم مسله دا ده چې موږ طالب علمانو ته رهنمایي ورکونکو والا څوک نشته چې دا ورته وایي د سکول په لیول باندې چې دوی کوم ټایم میټریک امتحان ورکوي او بیا کالج ته راځي چې دوی اصل کې زون کې څوک اصلونګ غواړي او په کوم شعبه کې دوی کامیابی کوي او چرته خپل د زون منزل متعین کوي په کوم لار کې دوی به کامیاب کېدای شي. نو هر سړی ډاکټر نه جوړیږي هر سړی انجینئر نه جوړیږي همدغه رنګ هر سړی آرټیسټ نه جوړیږي. خو ته چې موږ بچان دومره خپل رنمایي وو کوچ دوی په هر فیلډ کې وي چې کوم کې دوی دلچسپي ده او په هغه کې مهارت واخلي نو بیا د دنیا یو مشکل هم دوی مخته درېدی او دوی به خپل کامیابی ترلاسه کوي انشاءالله.
خلجي صاحب ترګره د پښتون قوم ته پاره بڼه باندې زیان رسولی دی او تاسو په برتانیا کې یا دغه نورو هیوادونو ته ورسئ او هلته بیا لیکچرې ورکوئ د خلکو رویه تاسو سره څنګه وي؟ آیا هغې تاسو ته هغه سې په یو نظر ګوري چې لکه پښتون ته څنګه د خلک چې وایي چې دا پر امن نه دی او تاسو سره د خلکو رویه څنګه وي؟
ډېر مشکور یم چې تاسو ډېر ښه دا سوال وکمانه. برطانیا نه علاوه د ډبلن انسټیټیوټ آف ټیکنالوجي آیرلینډ ته ځم ارش پګ مې چې باز عمان مسکا ته ځم بیا دغه رنګه ګیانا ساوت امریکا ته او نور چې چې ما کانفرنس دي خو ما چې چیرې تللم دی الله تعالی ډېر فضل د خلک ډېر زیات عزت کوي او چې زه پورتم چې پښتون یم او پښتانه چې دی هغه ډېر امن پسند خلک دي او دا کوم چې مشکلات سره مخامخ خو به دې قوم مکتول او پاکستان چې کوم مشکلات سره مخامخ ده په دې کې دی عام سړی هیڅ په دې کې نه دلچسپي سره نه په دې سره سروکار لري. خدا چې کوم شیان کیږي د دې نه ټول نه زیات تکلیفات موږ پښتنو ته رسیږي. دا د نړۍ دواړه خواته چې په پاکستان کې دي افغانستان په سیمو کې چې پښتانه دي ما خل ته دنیا کې ټول نه زیات تکلیفات د موږ قوم ته دا ټایم رسیږي. او زه چې چیرې ما خبره سوي ده خلکو نه صرف دا چې ډېر په ښه طریقه عزت سره خبره کړې ده خو د دې شي احساس کړی ده چې واقعي عام سړی د دې تکلیفاتو سره پښتون قوم د تکلیفات نه ډېر سخت مخامخ ده دا ټایم.
ډاکټر صاحب تاسو چې دې مقام ته رسیدلې ظاهره خبره ده تاسو دغه پښتني سیمې نه تللې کوم مشکلات وو تاسو ته په خپل ژوند کې؟
انفرادي تور باندې او اجتماعي تور باندې دواړه مشکلات دي. انفرادي تور باندې خو څنګه چې ما مخکې خبره وکړه د موږ یو ځوان ته د صحیح رهنمایي نه کیږي نو زه به نه پوهېدم چې ما د پاره کوم شی به بهتره وي زه چانه مشوره واخلم چا سره په دې موضوع باندې خبره وکړم چې یو بهتره مستقبل د پاره خپل د منزل تعین څنګه کوي سم. انفرادي تور باندې موږ ډېر تنا پاتې شو موږ داسې ادارې نه لرو دارنګه تنظیمونه نه لرو چې موږ ځوانان لاړ سي او د بهتره مستقبل تعین کوي سي مشوره اخیستی سي او په ډیرو خبرو باندې بیس کوي سي او دارنګه مواقع موږ باید خپل ځوانانو ته ورکړو. اجتماعي تور باندې د مګ مو معاشره کې ټول نلوې تکلیف دی خبره تر وسه دغه دا چې مګ قبایلی سیستم کې اوسو خو تبدیلی نه غواړو بهتري راوستنګ نه غواړو که یو څوک د دې زین سره راضي چې یو شی بدل کی او بهتري خواته راوړي نو هغه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ دي د دې اجتماعي کوم مشکلات دې موجه دغه دا چې موږ سره خې ادارې نسته تنظیمونه نسته چیرې چې موږ کینو او په ډېر غور فکر باندې د خپل دی بچانو مستقبل او دی حال ماضی تحقیق دا او بهتری راوړونکو چې کوم طریقې کاری کوم چې په طریقې افته دنیا کې کیږي دا کا برتانیا ماضی نه د دوی سبق واخیست حال کې دوی مهنت بکې هر کوم د غرنګ کوي او د مستقبل لپاره بهتره منصوبه بندي کوو ضرورت دی خدا شي د موږ سره کمی دا ما به دا ذاتی تور باندې کوته چې زه به چانه چیرې لاړ سم چې یو تنظیمي یو ادارایي چې د چما ته رهنمایي راسي راکی تر لاسه کما او چا سره یو مشوره واخلم او څوک دارنګي چې واغه قابل ای خپل فیلډ ورته وای یا شوبه ورته وای او پهغه پیشه کې د ماتره نمای کوي سي د دې شي ضرورت تا مخسر تحقیق ضرورت تا تربيت او تعلیم
ډاکټر سي تاسو ته ډېر جایزه هم ملاو شي ودي نو دا درته چا لخه اړه ملاو شي ودي
ما ته ز چې کوم ته ام بي اي کولا نو هغه ټایم ز دی سټاف سټوډنټ پینل د ریپرزینټیټیو جوړ سا وي ما او بیا ما ته چې دا ما ایم بی ای وډ ډیسټینکشن کړی ولا نو ما ته اوارډ ملاو سو ریسرچ دوران ما چې پی ایچ ڈی کوله نو په واشنگټن ڈی سی یونیورسيټي کې ما ته د ما په زوم او زما چې سپروایزر او ډاکټر سٹیفن رابرټ مخ ته د ما پیپر ته چې دا بیسټ اوارډ دی کال ملاو سو او بیا په کنفرډ یونیورسيټي کې یو اوارډ ما ته راک دلته دی انګلند اوپن یونیورسيټي دا فور انوویشن ګروث ورته وای نو دوی ما ته چې کوم ریسرچ ما کړی چې دا صنعت او د تعلیم په مشترکا یو مشترکا تورته پل څنګه جوړیدای شي یا تعلیم او د کاروبار په منځ کې یو بهتره تعلق څنګه پیدا کېدای شي په هغه باندې ما ته اوارډ ملاو شوی او دغه رنګ په هانګ کانګ یونیورسيټي کې او په اسپین مډرید کې کوم ما کار کړو په هغه باندې ما ته اپریشیشن اوارډ ملاو شوی دی
په نور هوادونو کې تاسو لیکچرې ورکوي نو زیاتره تاسو د لیکچرو موضوع څه وي
زما تحقیق چې دا پی ایچ ڈی چې دا هغه ته نالج منیجمنت مګوایو ماډرن منیجمنت ساينسز کې خو دا ډپارټمنټ چې کوم زه لیډ کوم هغه پروجیکټ اینڈ آپریشن منیجمنت دا نو دما زیاده تر کوم خبرې یا دما موضوع هغه دی بزنس او دی منیجمنت سره دی کمپیوټر ټیکنالوژي ورته وای یا کوم ګورته وای انفارمیشن ټیکنالوژي دغه نمرست اخیست څنګه او په منیجمنت کې بهتري راوړنګ او کوم چې افرادی قوت په هر کاروبار کې د دنیا په هر ملک کې او په هر معاشره کې افرادی قوت ډېر اهم کردار ادا کوي نو افرادی قوت د لپاره بیا نن سبا موږ چې په دغه رنګ وخت کې وي پاتېګو چې ټیکنالوژي ماډرن ټیکنالوژي چې دا کمیونیکیشن او انفارمیشن ټیکنالوژي د غنا د سترت اخستنګ غنا دارنګ فائدہ اخستنګ چې موږ افرادی قوت بهتر کار په لږ وخت کې او په ډېر کم قیمت کې معیاري کار څنګه کوي سي په دې باندې زیات لیکچرز او د ما موضوع دی هغه دی ورک شاپ او کوم چې سیمینارز وکوم
تاسو نه یو بل دا تاسو کوم خلجی سه د پښتنو شاته پاتې کېدو کې آیا دا کوم په خپل ذمہ وار دی معاشره ذمہ وار ده حکومت یې ذمہ وار ده او ریاست
ما په خل دا ګرځ دا ټول شان چې تاسو نومونه واخل دا ګرځ هغه ضروری فیکٹر دی معاشره سیاست دا تهذیب تہوار سماج چې موږ ورته وایو دا ګرځ د شان په دې لازم او ملزم دی خو معاشره کی ترقی هغه وخت راځي شعور راځي شعور هغه وخت راځي تعلیم راځي او تعلیم هغه وخت راځي چې حالته خلک تبدیلی غواړي او بهتري غواړي نو اوس کا یو سړی ماډرن منیجمنت کې یا په میډیکل ساينسز کې یا ایون د دین په شوبه کې ریسرچ کوي یا تحقیق کوي مثال په توګه اسلامک بانکینګ کې کوي نو هغه لپاره تحقیق کوم ډېر ضروری ده شاید موږ خپل په ماضي خو ډېر فخر کوو پښتانه حالم صحیح نه ده چې حال صحیح نه ده نو مستقبل به هم ډېر ښه نه وي خو تحقیق ډېر ضروری ده ترڅو موږ خپل ماضي ده هغه باندې که خالی فخر کوو نو موږ مخته نه سوتلی. موږ باید خپل حال باندې سوچ وکړو، بهتري راوړو، او بهتري هغه وخت راتلی چې موږ تعلیم، تربیت او تحقیق دا هغه درې شیان دي کومه د معاشره ډېره مخته تللی سي. نو دا ګرده په دې کې موږ مذهب، زموږ معاشره، زموږ سیاست، دا ټول چې کوم زموږ رهنمایي کوي خلک، دا باید په دې خبره متفق سي چې ځوانانو دپاره، موږ مېرمنو دپاره یو ښایسته مستقبل هغه وخت راتلی سي چې موږ تعلیم، تربیت او تحقیق باندې ښه منظمه تنظیمونه جوړ کړو، په دې باندې کار وکړو، او د دې سرپرستي مو کوو او د دې معاونت مو کوو.
ډېره مننه، خوشاله اوسئ. او که داسې کوم تپوس یا خبره ما نه پاتې او تاسو یې کول غواړئ نو ضروري را سره شریکولی شئ.
بس زه تاسو مشکور یم چې تاسو ډېر د کوم خدمت دپاره او د معاشره دی شعور دی پاره خدمات ورکوي. تاسو تاسو ټیم زم شکریا ادا کوم، او امید لرم چې ان شاء الله د موږ ځوانان په قابلیت کې څه نه کم نه دي، او صرف همت غواړي او رهنمایي غواړي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو راکو، خپل خیال ساتي، خوشاله اوسه. او ریدونکو په مشال مرکه خبرونه کې را سره ډاکټر نصر الله خان خلجی ملماو هم دې سره تاسو نه اجازه غواړو له مشال ریډیو سره اوسه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.